مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او ملیحا میرزا ته درته هرکلی وایو. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسې د سیمې خبرونه له تاسې اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته کولی شئ چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه راسره شریک کړئ. په خبرونه کې بیا وروسته ټلیفون هم کولای شئ د خپلو سیمو د خبرونو شریکولو لپاره، او موږ به درته سندرې هم در خبرې کړو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه ویاند ملیحا میرزاده.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سټو پتا. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عثمان کاکړ د پښتون تحفظ موومېنټ په اړه د پوز وروسته او سرګندونو باندې تنقید کړي. په کراچۍ کې د ولسمشر کور مخې ته د ورکوشو او شیاګانو موندلو لپاره ناسته په 15 ورځ جاری ده، او په عراق کې په ځانمرګي برید کې 23 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. تفصیل: د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ د پښتون ژغورنې غورځنګ پاړه د پاکستان پوز ویان پر روسته او سرګندونو ټکونه کړی دي. د زیارت پر ورځ د سینیټ عمومي غونډې ته په وینا کې کاکړ وویل چې ریاست ته د پښتنو مسلو حل کولو ته توجه وکړي، پر ځای د دې چې ورته د غدار نوم ورکوي. عثمان کاکړ د روکو کسانو عدالتونو ته د حاضرېدو خبره وکړه چې د پښتون تحفظ موومېنټ د غوښتنو څخه یوه ده. د پاکستان پوز عامه اړیکو ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور د اپریل په 9 په پنډا کې خبري غونډې ته په وینا کې پښتون ژغورنې غورځنګ په دې تورن کړیو چې د هند او افغانستان له استخباراتي ادارو نه پیسې اخلي، خو غورځنګ دا تور رد کړیو. هند او افغانستان یې په خبرګون کې سنو ویلې. په کراچۍ کې د شیاګانو روکشو کسانو د موندلو او عدالت د حاضرېدو د غوښتنې لپاره پرلت په 15 ورځ جاري دی. د شیا مسلک روکشو کسانو خپلوان او د بشري حقونو فعالان د اپریل 26 راهیسې د ولسمشر کور مخې ته په پرلت ناست دي. د پرلت مخکښ راشد رضوي پرون ماښام مشال ریډیو ته ویل د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به احتجاج روان وي.
هغوی وړاندیز راته وکړ چې موږ به د حقایقو مندلو لپاره کمیټي جوړ کړو او تاسو پرلت ختم کړئ، خو موږ ورته وویل چې تاسو کمیټي جوړ کړئ، هغه د پلټنې وکړي، او چې کله یې نتیجې مخې ته راشي نو بیا به موږ پرلت ختم کړو.
د سند کار او خدمت وزیر سید ناصر حسین شاه مشال ریډیو تول له پولیسو سره دغه کسان نشته. پر لټوال وای پټول پاکستان کې اتیا اهل تشیع لا درک دي چې نه هدیشه د کراچۍ دي. په پاکستان کې د خلکو د ورکولو تور اکثره پر استخباراتي ادارو پوري کیږي، خو هغه یې ردوي. د خیبر پختونخوا حکومت لا کامی مالیاتی صندوق NFC څخه د خپل برخې 3% روپۍ قبایلو ته د ورکولو رسمي منځوري ورکړي. تیر ماخام د اعلی وزیر له دفتره په خبر بیان کې راغلي چې دا منځوري د کابینه په پرونی غونډه کې شوې. بیان وايي په NFC کې د خیبر پختونخوا د برخې 3% شاوخوا 11 ارب روپۍ جوړیږي. بیان زیاتوي چې اعلی وزیر د کابینه په غونډه کې د قبایلو پرمختیا لپاره 10 کلن پلان هم منظور کړ، او اړوندو ادارو ته د پلان تفصیلاتو حتمی کولو امر کړی. قبایلی سیمې تیر کال د مې په پای کې د آئینی ترمیم تر منځوري وروسته د خیبر پښتونخوا برخه شوې. هغه مهال حکومت ویلو چې هره صوبه به له کامی مالیاتي فنډه د خپلې برخې 3% د قبایلو پرمختیا ته ورکوي، خو د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي دا خبره ورسره یوازې پنجاب او خیبر پښتونخوا منلې او بلوچستان او سند لا هم ژمنه نه ده کړې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د بلوچستان په هرنای کې په دوو جلا جلا حملو کې د دوو سرحدي سرتیرو په ګډون 15 کسان وژل شوی، یو ژوبل دی. چارواکي وایي 13 ورځ وسلوالو په سیمه کې د سکرو په کارکونکو ډزې وکړې، او دوه کسان سید شاه او حبیب الله یې وژل. د هرنای چارواکو رسنو ته په بیان کې ویلي چې په پیښه کې یو کس شیر عالم ژوبل شو. بیان وایي کله سرحدي سرتیری د پیښې ځای ته روان و نو ګاډی یې په ځمک لاندې بم برابر شو چې پکې دوه سرتیری او یو ولسی وګړی وژل شو. د حملو ذمہواری چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زادویلی له طالبانو سره د خبرو پښپغم پړاو کې پرمختګ شوې دي. نوموړي بیگا په ټویټر په بیان کې ویلي چې په دوهې کې د خبرو وروسته پړاو پرون پای ته ورسید، چې پکې د افغانستان د جګړې د ختمولو لارو چارو پاړه ثابت البته ورو پرمختګ شوې. د لیکلي چې دواړه لوري په ټولو تفصیلاتو غږیږي. خلیل زاد نور تفصیل نه دی ورکړي، البته دا ویلي چې د خبرو اوسنۍ رفتار کافي نه دی، ځکه چې جګړه زور اخلي او پکې بیگنا خلک مری د زیاته کړي چې په جګړه کې خېلو خواو ته وړاندیز کوي چې تاوتریخوالی کم کړي. په عین وخت کې طالبانو له خلیلزاد سره د خبرو شپږم پړاو مثبت بللې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت وو او دواړو خوا په حوصله د یو بل نظرونه واورېدل. د عراق امنیتی چارواکي وایي د بغداد د صدر ښار په بازار کې ځانمرګي بمی برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. یو لوړ پوړي چارواکي پرون ویل چې یو ځانمرګي برید کوونکی چې بارودي واسکټ یا غوستیو د جمیلې مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې چاودنه وکړه. اسلامي دولت وسله والی ډلې پر انټرنیټ په بیان کې د حملې ذمہواري منلې ده. د خبرې د شپې مهال 9 بجې د روژه ماتي په وخت شوې. په عراق کې د کلونو راهیسې تشدد پس امنیتي حالات ښه شوي دي، خو بیا هم په سیمه کې خونړي بریدونه دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د دفاع وزارت قائم مقام مشر پیټریک شناهن د دفاع وزیر چوکۍ ته نوموي. په دې اعلان سره د دغه چوکۍ په اړه د میاشتو راهیسې کېدونکي اټکلونه ختم شول چې د ولسمشر ټرمپ له پالیسو سره د اختلاف په سر د جیم ماتستر استعفا وروسته پیدا شوی. 55 کلن شناهن چې مخکې د بوئنګ هوایي شرکت مشر پاتې شوی دی، د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې د دفاع موقتي وزیر دی. سپینې ماڼۍ د مئی پر 9 په بیان کې وویل چې د هیواد لپاره د هغه د غوره کارکردګۍ او د مشرتابه لیاقت لرلو پر اساس ولسمشر ټرمپ اراده لري چې پیټریک شناهن د دفاع وزارت مشر ته ونوموي. شناهن د دفاع وزارت بهر خبریالانو ته وویل چې د کابینې د دغه مهمې چوکۍ ته نومول کېدو هیجاني کړی دی. د دغه چوکۍ ترلاسه کولو لپاره له سینټ نه دغه ته منظوره ضرورت دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زبوګ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان خان کاکړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د پوځ بیان پر څرګندونو انتقاد کړی.
هر پولیټیکل بنده جو ہے غدار، صرف اسٹیبلشمنٹ والے وفادار ہیں.
په کراچۍ کې د ورکو اهل تشیع د موندلو په مخه احتجاجي ناسته نن پر 15 ورځ هم روانه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت په NFC اوارد کې قبایلو ته د 3% برخې ورکولو منظوري ورکړې. د ټاکنو کمیشن وایي په قبایلو کې نوماندان د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره کاغذونه داخلوي.
په ډېر شمه نیټه باندې با امیدوارانو حتمي شهر سره سره هغه ته نشانات اعلان کول شي.
د بلوچستان حکومت وایي په خونځیو کې د ماشومانو د داخلولو هڅه کوي.
چیرے اڈیشنل کلاس رومز پکار دی غور تو ورکو کچیرے اسکول غټول ضرورت اسکول غټو.
امریکا او ملګرو ملتونو په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د برید غندنه کړې. ور سره به تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه راکړې. سندري هم در خبرولو مشال رادیو سره اوسه. نومړی موضوع ته ورزو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او سېنټر عثمان خان کاکړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د پاکستان پوځ بیان میجر جنرال آصف غفور پر څرګندونو انتقاد کړی دی. نوموړي پرون د سېنټ عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د غورځنګ مشرانو ته د غدار ویلو پر ځای د ریاست د پښتنو مسالې حل کړي او له ټول هیواد ورک کسان دې عدالتونو ته حاضر کړي. جنرال غفور د اپریل پر 9 په پینډۍ کې خبری غونډې ته په وینا کې تور پورې کړی و چې پښتون ژغورنې غورځنګ ته د هند او افغانستان استخباراتي ادارې پیسې ورکوي. غورځنګ دا تور رد کړی و او نوې دلی او کابل یې په غبرګون کې څه نول ویلي. احمد الله له اسلام آباد.
پرون د زیارت پر ورځ د سینټ غونډې ته سینیټر عثمان کاکړ وویل د جی ایم سید حاصل بزنجو، محمود خان اچکزی، اسفندیار ولی خان، مولانا فضل الرحمن او یو شمیر نورو سیاسي مشرانو ته غداران ویلې کېږي، خو هغه چا چې واقعي د ملک سره غداری کړي او آئین یې مات کړي هغوی ته د وطن سره مینه لرونکي ویلې کېږي. هر سیاسي تن ته غدار ویلې کېږي، نو آیا صرف اسټیبلشمنت د دې ملک سره وفادار دی؟ غداران خو ضیاء الحق، یحیی خان او پرویز مشرف وو چې د ملک آئین یې مات کړو او په ملک کې مارشل لا ولګولا، او غداران خو هغه ریټایرډ جرنیلان دي چې د مارشل لا مرسته یې کړې ده. څو ورځې وړاندې آی ایس پی آر یو ګوند ته پیغور ورکړو چې راو انوار د چا بچی وو، نو ورته ویل غواړم چې راو انوار ستاسو په ایجنډا کار کولو. د عثمان کاکړ په وینا کې سیاسي خلکو کله هم د بیوزله خلکو د حقونو او د خپلو جایزو اختیاراتو لپاره اواز پورته کړي، نو غلي کولو لپاره پرې د غداري ټاپه لګولې کیږي. مشال ریډیو چې د خبريال او سیاسي چارو پوه شمیم شاهد نه تپوس وکړو چې څه وجه ده چې په پاکستان کې زیاتره وخت د سیاسي ګوندونو په غړو د غداري تورونه لګي، نو نوموړی وایي خود دفاعی چارو پو بریگیڈیر ریٹائرڈ سید نذیر وائی د ملک سیاسی گوندونو د اول ورځ راهسه دا کوشش کړي چې د مقتدر قوتونو په مرسته ځان په واک کې راولي، خو چې کله یې بیا دغه قوتونو سره اړیکې خراب شي نو دا هم یو وجه ده چې پرې دا قسمه تورونه لګي. د سید نذیر په وینا د سیاسي ګوندونو په مشرانو دا قسمه تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي، ځکه چې ګټه یې نه خود دې ملک اولس او نه جمهوریت ترسي، بلکې د سیاسي ګوندونو په مشرانو د اولس اعتبار کمیږي.
د احمد الله رپورٹ مو اورید په کراچۍ کې د پاکستان ولسمشر عارف علوی کور مخې ته پرلت نن پر 15 ورځ هم روان دی. احتجاج کوونکي وای حکومت دې هغه اهل تشیع کسان پیدا کړي چې ورک شوي. د سند حکومت وای ورک کسان له پولیسو سره نه دي. د بشري حقوقو کارکونکو وای لسګونه شیاګان او ګڼ نور خلک په 13 کلونو کې ورک شوي او هیڅ پته یې نه لګي. دوی زیاتوي چې د ورکو کسانو موندلو لپاره هڅه کوونکي ټولې ډلې چې متحدې شي او په شریکه غږ پورته کړي نو ښایي اثر ولري. بوریوال کاکړ موضوع روښانوي.
په کراچۍ کې د ولسمشر عارف علوي د کور مخې ته د روان پرلت مخکش راشد رضوي وای حکومت هڅه کوي چې په دوی په څپلما پرلت ختم کړي، خو د ده په وینا دوی به داسې ونه کړي. راشد رضوی د 9 مئی په ماښام مشال رادیو ته وویل تر هغه وخته به ناست وي تر څو چې یا غوښتنې نه وي
زمونگ پرلت با زمونگ دوڑاندو کلو غوختنو تر پورا که دو دوام لری. غوختن مدادی چه ده شیا مسلک پا زور ورک کلل شوی کسان ده پیدا کلل شی او دالت تا ده ورانده کلل شی. زمونگ لمعلوماتو سرسم تر اوسا لطول پاکستان سخا ده شیا مسلک اتیا کسان لا هم ورک دی چه نه هدیش پکه ده کراچه دی.
راشد رضوی وویل د سند له گورنر او د قومي اسمبلی له ځینو غړو سره یې مذاکرات شوي خو بریالي شوي نه دي.
هغوی وړاندیز راته وکړ چې مونږ به د حقایقو مندلو لپاره کمیټي جوړ کړو او تاسو پرلت ختم کړئ، خو مونږ ورته وویل چې تاسو کمیټي جوړ کړئ، هغه د پلټنې وکړي او چې کله یې نتیجې مخې ته راشي نو بیا به مونږ پرلت ختم کړو.
د سند کار او خدمتونو له صوبایي وزیر سید ناصر حسین شاه څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د دې ورکلسو کسانو د خوشی کولو لپاره څه کړي او یا څه کوي. هغه وویل موږ د پولیسو په اړه جواب دی یو او له پولیسو سره داسې کسان نشته.
تر کوم حد چې لموږ تپوس کې دی شی او یا زموږ ذمہواری ده نو هغه د سند پولیس دی. هلته موږ پوره معلومات کړي، له هغوی سره هیڅ داسې کسان نشته، خو زموږ اصولي موقف دا دی چې داسې باید ونه شي. که پر یو چا د جرمونو تور وي نو هغه باید عدالت ته وړاندې کړل شي.
د بشری حقوقو مبارزه نغمه شیخ وای په پاکستان کې یوازې د شیا مسلک وګړي نه بلکې د بیلابیلو ټولنو او قومونو په زرګونه خلګو رکھ دي. د دې په وینا د دې کسانو د مندلو او راخوشي کولو لپاره به مبارزه هغه وخت لا نور ګټوره سي چې ټولې ډلې په شریکه ژغ پورته کړي.
جب مظلوم مظلوم کے ساتھ جڑ جائے گا تو زیادہ
چھ مظلوم لا مظلوم سرو دریگی نو با نور قوت پیدا کری. لگا پختون جھورن غرسنگ شو دور کرل شو بلو چلا پارا مبارزہ کون کی شو مہاجر شو شیاگان او داسی نور شو. ددوی مرکزی کمیٹے باید سلا مشورہ سرو کری او یوازی دور کرل شو کسانو لا پارا پا یو خلو وائی چھ دا کسان باید دا پاکستان لا قانون سرسم عدالت توڑان دکڑل شی.
له شیا مسلک سره د اړلرونکو ورکړل سو کسانو د مندلو او خوشکولو لپاره د هغوی خپلوانو او د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو پرلت د اپریل پر 16مه پیل کړی وو. په پاکستان کې د ورکړل سو کسانو تور پر پوځ او جاسوسي ادارو پور کېږي، خو هغوی په وار وار داسې تورونه رد کړي دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
اوریدونکو جمهوریت خبرونه نور پای ته رسیدلې ده. د دې پر ځای باندې به تاسو نن ټولنیز شبکې او سخت ریزی په نوم نوې خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا کابینه په قامی مالیاتی کمیشن فند کې یا ان اف سی کې له خپلې برخې څخه 3% روپۍ قبایلو ته د ورکولو رسمي منظوري ورکړې. د اعلی وزیر له دفتره په خپور بیګانی بیان کې راغلی د کابینې په پرونی غونډه کې د قبایلو د پرمختیا لسکلن پلان هم منظور شو. تیر کال په صوبې د قبایلو ورګډولو پر مهال حکومت ویلی بل چې هر صوبه به په ان اف سی کې له خپلې برخې څخه 3% قبایلو ته ورکوي، خو سند او بلوچستان تر اوسه د دې کار ژمنه نه ده کړې. غلام غوث تفصیل لري.
د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خیبر پښتونخوا د کابینې د غونډې په اړه په خبر شوی سرکاري بیان کې ویل شوی دی چې د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ صوبایي کابینې د خیبر پښتونخوا د ان اف سی ایوارډ د خپلې برخې 3% حصہ قبایلي ضلعو ته د ورکولو منظوري ورکړې ده. د سرکاري بیان تر مخه د 3% برخې په حساب د 10.8 ارب روپۍ جوړیږي. د کابینې په پرونی غونډه کې د قبایلی ضلعو لپاره د لسکلن ترقیاتی پلان منظوري هم ورکړې شوې ده. او وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې په یوه میاشت کې د ننه دي د دغه پلان ټولو تفصیلاتو ته حتمی شکل ورکړې شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې ضربه په وپاقي کچا د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه یو غونډه رابلي چې پکې به د نورو صوبو سره د قبایلی ضلعو لپاره د 3% برخي ورکولو خبره کوي. د قبایلی سیمو د زمکولو پر مهال د وپاقي حکومت لخوا په ان اف سی ایوارډ کې د 3% برخي په حساب هر کال قبایلی ضلعو ته د 10 ارب روپو د ورکولو ویل شوی وو، خو تر دې دمه یوازې خیبر پښتونخوا صوبې 13 ورځ د کابینې په غونډه کې د خپلې برخې ورکولو منظوري ورکړې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې امیدوارانو د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره د خپلو کاغذونو جمع کول پیل کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د عمل به د می پر 13 تر 14 روان وي. د کمیشن یو وایان سهیل احمد پرون مشال راډیو ته ویل دوی به د نوماندانو کاغذونه ارزوي او بیا به یې وروستی نوملړ خپروي. کمیشن وارلمخه ویلي چې د جولای پر 2مه به په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی 1400 څوکیو لپاره انتخابات کیږي. ملیحه میرزاده رپورټ لري.
د پاکستان الیکشن کمیشن په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه د شروع په ورځ اخیستل پیل کړل. د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو کې د 1400 چوکو علاوه پر 500 مخصوصو نشستونو انتخابات کیږي چې 4 د ښځو او 1 د اقلیتونو لپاره ځانګړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وایي د نامزدګۍ کاغذونه د مې تر 11 جمع کېدای شي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د قبایلی اضلاع لپاره کم شیډول اعلان کړی دی. هغه مطابق خلک کاغذات نامزد تر 11 تاریخ پورې جمع کولی شي. شپاره صوبایي نشستونو لپاره مختلف ریټرننګ افسران صاحبان مونږ تعینات کړی دي. نو کاغذونه په جنرل نشستونو باندې هغه ریټرننګ افسرانو سره په متعلقه ضلعو کې دي جمع کولی شي. او د مخصوص نشستونو لپاره کم صوبایي الیکشن کمشنر خیبر پښتونخوا ریټرننګ افسر مقرر کړی شوی دی. د دې لپاره کاغذونه هم دلته صوبایي الیکشن کمشنر په خبر دفتر کې جمع کولی شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د مې پر 12 مبد امیدوارانو نمونه خپاره شي. سهیل احمد وای د امیدوارانو کاغذونو د سارولو او حتمی فهرست خپرېدو لپاره خپل وخت ټاکل شوی دی چې د غیر مستبد جولای په 2مه ټاکنې کیږي.
اتلسم تاریخ پورې بعد د دې کاغذونو جان پرتال کول شي. ریٹرننگ افسر فیصلے کے مطابق چیدہ کاغذوں صحیح دی یا غلط دی دا آگے خلاف اپیلون با دا دوائشتہ میں نیٹے پوری متعلقہ اپیلٹ ٹریبیونل سرا جمع کولی شی اپیلٹ ٹریبیونل با دا اپیلون کرکم جمع شیوی آگے باندے دا دوائشتہ میں نیٹے پوری فیصلے ورکی دا امیدوارانو حتمی فہرست بیا اپیشتم بنیتا باندے جاری کولی شی خو کاغذات واپس اغستو دا پارا او حتمی فہرست بیا دا غین اور سو چاہے کول دا پارا لوکم دیرشم نیتا مقرر کرے شیوی دا پا دیرشم نیتا باندے با امیدوارانو حتمی فہرست سر سرا اغیتا نشانات علاق کولی شی
پا قبائلی زلو کی دا جولائی دویم انتخاباتو لپارا شاو خوش پگویش لکا ووٹران ریجسٹر شوی دی دا انتخاباتی کمیشن لمعلوماتو سرسم دا پولنگ مرکزون اشمیر شاو خوا پینزه سوا دی دا پاکستان الیکشن کمیشن سیاسی گندونو تاویلی چی دا زنانو او اقلیتونو دا مخصوصو سیتونو لپارا خپل ترجیحی فہرست دا مئی یولسم پوری الیکشن کمیشنر خیبر پختونخوا په دفتر کې جمع کړي الیکشن کمیشن وای دغه فہرست یو ځل جمع شي هغه به حتمی وي او په هیڅ صورت پکې بدلون نشي کېدی د دې سربېره الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق شیډول هم جاری کړی دی سہیل احمد یې په اړه وایي
یو منتخب ایمنه منتخب بل سینیټر یا وزیر مشیر گورنر وزیر اعلی سپیکر سینیټ چیئرمین صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان د دغه حلقو دوره نشي کولی دغه ځای کې د څه قسم د ترقیاتي کارونو پرانیستل نشي کولی اعلان نشي کولی او مزید پرا د دې په دغه ځای کې چې کوم ټرانسفر پوسټ دی سرکاری ملازمینو
اختیار لري چې هغه نتیجه کل عدم وګرځوي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د بلوچستان د تعلیم وزارت وای په صوبه کې لا هم ګڼ ماشومان خوونځي وتنځي د وزارت یو لوړ پوړی چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل د دې وجوهات ډیر دي خو هڅه کوي چې تعلیم ته زیاته توجه ورکړي د ماشومانو د تعلیم او نورو حقوقو لپاره کارکونکي وای د بلوچستان حکومت دې پر داسې تګلارې عمل وکړي چې ورسره زیات ماشومان په خوونځیو کې داخل شي او زده کړې وکړي بوریوال کاکړ رپورت لري
د بلوچستان د تعلیم محکمه وای په صوبه کې 2.5 میلیون ماشومان په داسې عمر کې دي چې باید سکول ته ولاړ سي خو په هغوی کې یوازې څه باندې 1 میلیون سکول ته ځي د بلوچستان د تعلیم محکمې سیکرټري طیب لهړی د مئی پر 9 مشال رډیو ته وویل هڅه کوي چې په صوبه کې د تعلیم زیاتولو لپاره له ټولو وسایلو او لارو کار واخلي
موجودہ سکول سسٹم گورنمنٹ هغه موږ سټرنګتن کو چیرې اډیشنل کلاس روم پکار دی هغه ورته ورکو چیرې نور فیسلیټیز نسته هغه ورته ورکو چیرې سکول غټول ضرورت دی سکول غټو او چیرې اپګریډیشن ضرورت دی هغه اپګریډ کو کوشش کو چې سکول کې داسې ماحول پیدا کو چې د نور ځایو څخه کوچنیان ورته راشي
طیب لیډی وویل په دې ورستوي کې د سکول د هغو ښوونکو پر ضد هم ګامونه پورته کړي دي چې یا اهل نه دي او یا هم په سکولونو کې حاضری نه ورکوي
څوک خپل ډاکومنټیشن او نور شیان نس پروف کولی هغه موږ کاونټ کوو چې باید ته د ټیچر نه از مشتي سیستم ټیچر نه خلاف کاروایم سٹارټ کړی دی ډېر خلک ابسنت دي دا ټایم تقریبا یو 1500 څخه پلس ټیچرانو خلاف اکشن شروع دی او د بل خو تقریبا د نظر سره زیات پوسټونه مې اډورټایز کړی دي چې چیرې سکولو کې د کوچنیانو تعداد کم او ټیچر نو او هغه ان شاء الله کور کوو
د ماشومانو لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د تعلیمي چارو پوها پلوشا جلالزی وای په بلوچستان کې د ماشومانو د بی تعلیمه پاتې کېدو ډیر وجوهات دي
یو خدای سي زوش په صبح کې اسکولان سي دي هر کلی تر ما په خل نه دي رسیدلي بلوچستان کم سي جغرافيا دا کم سي مزه ده هغه ډیر غټ مزه ده هر کلی ته یو درې کورې څلور کورې یا پنځه کورې هغه د پاره مطلب پرایمري سکول جرټن میډل او هایدا به ډیر ګران پریوزي او دې ترنګ کلی او علاقې دي سیا محروم هم پاتې شوی دي
پلوشی جلالزی مشال رادیو ته وویل د بلوچستان حکومت باید ماشومانو ته د زده کړو لپاره د رسمي سکولونو پر متبادلو لارو هم غور وکړي.
متبادل ذرایع باندې بدی ضروری نه دي تعلیم تک رسائی سیدھے آگا خالی یا صرف سکول پر ذریعے بلکہ موبائل سکول ہم کے دائیسی کمیونٹی سکول ہم کے دائیسی ڈسٹنس لرننگ ہم کے دائیسی لیکن دا رنگا طریقے دوئی ترنن اندر استعمال کری نئے کار کری دی سیہا غد لیری لیری سی پکلو کیا پگرور کسی کم کشنیان واشمان پات دیا گو تو سڑائی ورس جی.
بلوچستان دا تعلیم پا ڈگر کی دا پاکستان ترچول ورس تا صوبہ گنل کی جی خو دا تعلیم سکیٹری طیب لہڑی ویل چی اوس پکی حالت دا پخوا پرتلا شسوئی دے.
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
رادیکل ټیررزم
آی وډ نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک ایکسٹریمزم
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
ټولنیز شبکې او سخت دریزی خبرونه به نن درته لومړی برخه د دې در خبره کړو. په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې د خبرونې مخې مقاصد اهداف څه دي څنګه به جوړیږي دا خبرونه په کومو موضوعاتو باندې به پکې باس کیږي ورسره به تاسو د سخت دریزی د تعریف په اړه هم د بیلابیلو پوهانو نظرونه واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې پر خیریه ادارې کاونټر پارټ انټرنیشنل د وسلوالو طالبانو برید غندلی. په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 24 ژوبل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې کاونټر پارټ انټرنیشنل د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستو په برخو کې کار کوي. هلته ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی دی چې د ملکي وګړو خوندیتوب باوري کړي او په عین وخت کې پرون په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید. خلیلزاد په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او طالبانو دا پړاو مثبت بللی. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارټ انټرنیشنل ټولنه چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې تمویلوي د نورو فعالیتونو په څنګ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د خبرو په هڅونه او همداراز ښځو ته د فرصتونو د برابرولو په برخو کې کار کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې د دې مؤسسې پر دفتر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې ټول 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکی وګړي او یو ګارد پکې وو ووژل شول او 24 نور کسان ټپیان دي. 15 تنه برید کوونکي هم د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو ومنه. د ډلې په یو بیان کې وویل چې کاونټر پارټ انټرنیشنل د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو د ګمارنې په چارو کې لاس درلود او دوی د دې مؤسسې فعالیتونه له ډېرې مودې راهیسې څارل. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو دا حمله په کلکه غندلې او ویلي دي دا حمله پر هغو اصیلو ارزښتونو بیرحمانه برید دی چې د کاونټر پارټ انټرنیشنل په څیر ټولنې د تعلیم او د خلکو د ګډون په نورو برخو کې وړاندې کوي. د کاونټر پارټ انټرنیشنل مشر او اجرایه رئیس ان هوداګ ویلي چې برید کوونکو بې ګنا ملکی وګړي او د پرمختګ د چارو کارپوهان چې خپل ژوند د ښځو، ځوانانو او معلولو کسانو په ګډون د افغانستان د تر ټولو بېوزلو خلکو د ښېګڼې ارمان ته وقف کړی دی پنه خکړل. ملګرو ملتونو هم د کاونټر پارټ مؤسسې پر دفتر برید غندلی او ویلي دي چې پر ملکی اهدافو برید هیڅ راز توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم توبی لانزیر په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي دي چې سکل د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکی وګړو په اوګو دی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان د جګړې پر خېلو اړخونو غږ کړی چې په تیره په روژه مبارکه کې د ملکی وګړو خوندیتوب په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. په افغانستان کې د تشدد څپه په داسې حال کې پراخه شوې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید.
احمد تکل رپورٹ مورد د اروپای ټولنې غړي هیواد هنګری هغه دوه افغان کډوالي کورنۍ سربیا ته شړلې دي چې د پناه اخیستو غوښتنه یې کړې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این سی آر پر دې کار خواشینی ښودلې او دا یې د نړیوال بشري قانون سرغړونه بللې. د ادارې په یوه لیکنه کې ویلي چې افغانان په خپل هیواد کې له خرابو حالاتو تللي او د پناه غوښتنلیک ردول یې ژوند ته خطر پېښولی شي. بشیر ګواښ تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې هنګری پولیسو له خوا د دوو سیاسي پناه غوښتونکو افغان کورنیو په زور وستل د نړیوالو او اروپایي اتحادیې د قوانینو خلاف کار دی. دا کورنۍ له سربیا ګاونډي هنګری هیواد ته اوښتې وي. د ادارې د مې په نهمه په خپل ویبسایټ لیکلي چې د هنګری پولیسو د مې په اوومه د شپې دوه افغان کورنۍ د سربیا پولې ته بیولې وي. دوی ته ویل شوی وو چې خوښه یې چې افغانستان ته او که سربیا ته ځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپ ګراند ویلي چې د دې خلکو سره شوی سلوک او د سیاسي پناه په غوښتنه یې سم پام نه کول ډیر خفه کوونکی کار دی. دغه کډوالو د ادارې ته ویلي چې د هنګری چارواکو د دوی د کورنیو غټانو ته د 15 ورځو پورې خوراک نه ورکوه. د ملګرو ملتونو په وینا پخوا هم داسې شوي چې هنګری دي هغه خلکو ته خواړه نه وي ورکړي چې بل ملک ته یې لیږي. د ادارې پر هنګری چارواکو غږ کړی چې بیا دې داسې نه کوي او کډوالو ته دې پوره خوراک څښاک برابروي. د دې کورنیو غوښتنه ځکه نه ده منل شوې چې د هنګری د قانون تر مخه که یو پناه غوښتونکی له خوندي هیواد ورشي هغه بیرته هملته یا د دغه کس خپل پلرني هیواد ته لیږل کیږي. له همدې وجې دوی ته ویل شوی چې یا به یې سربیا او یا هم افغانستان ته لیږي. فلیپ ګراندې ویلي چې دا د اندېښنې وړ ده ځکه چې د دې خلکو د غوښتنې نوعیت او ستونزو ته پام نه دی شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی له هنګری چارواکو تر دې مخکې غوښتي وو چې دغه کار ونه کړي او په راتلونکي کې هم پناه غوښتونکي خپلو هیوادونو ته ونه لیږي. یوه غوښتنه دا هم شوې وه چې د کډوالو د کاغذونو له سمې ارزونې پرته باید د چا غوښتنلیک رد نه شي. اوس دغه دوه افغان کورنۍ د ملګرو ملتونو په مرسته د سربیا په یو مرکز کې دي. یوه درېمه افغان کورنۍ په هغه زون کې ده چې بل هیواد ته اوښتونکي کډوال پکې ساتل کیږي. د یورپ بشري حقوقو عدالت د دوی د وستلو حکم ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویلي چې 40 کسان په دغه زون کې دي. د ادارې د اروپایي اتحادیې د سرحدي او بندرونو ساتونکي ادارې څخه غوښتي چې د هنګری سرحد د دغه خلکو په وستلو کې مرسته ځکه نه کوي چې دا کار د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده.
د بشیر ګواخ له دې رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک باندې ما ځینې تبصرې ولیدلې، ځینې پکې خبرونه وو، هغه به هم زه شریکوم. تر هغې پورې چې زه دغه خبرونه لولم، تاسو داسې وکړئ چې تاسو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته واورئ او په را سره رابطه وکړئ. که په خپلو سیمو کې تازه او مهم خبرونه لرئ نو په همدې طریقه باندې مرا سره رابطه کولی شي.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 24 11 25 00 24 24 25 25
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي.
پته مو ده مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پاڼې پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
مشال راډیو ته غوږیست. شاکر بیټنی له لکی مروته راته لیکلي دي چې سبا ته مستخیلو ته خلک د بیٹنه او خلق انتظامی وربلل دی او دا مشرانی البته وربلل دی اول ته ورته فیصله کی چې د ټی ایم او د پاره با ناستا د ناستې ځای چرته ورکوي وی وس چې د اف آر ختم شوی دی یعنی نیمه قبایلی سیمې حیثیت ختم شوی دی نو اوس به دلته د تحصیلونو نظام چې دی هغه عملی کیږي. شاهین ارمان او اسلام نور فدا راته لیکلي دي چې پرون په خوست ښار کې دوه قصابان د خرو او د اسونو د غوښو خرڅولو په تور باندې پولیسو یو تن نیولی دی او دویم یې خوشی کړی دی. نو وی دغسې کار په دې ښار کې روانو وی دا یو قصاب د مزارو او بل د لغمان. احمد الله زدران هم همدا خبرې لیکلی دي همدا د خوست خبرې راته لیکلی دي. محمد فاروق گوهر نیازی هم همدا لیکلی دي. نگار الماس البته بل خبر را سره شریک کړی دی او د لیکلی دي چې پرون د بنو له مرکزی زندان څخه د شمالي وزیرستان څلور کسان چې له کلونو راهیسې هلته بند ول هغه خوشی شول. و یو مولانا جان حسین توری خیل نومیږي چې د سپینوام اوسیدونکی دی، بل ریاضی دک نومیږي، بل محسن توری خیل نومیږي چې د خیسور اوسیدونکی دی، بل نور باقی خان توری خیل نومیږي چې د خیسور اوسیدونکی دی. الماس لیکلی دی چې دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنو د ورکو شویو کسانو محکمې ته د وړاندې کولو څخه یوه غوښتنه ده او ریاست چې دی هغه وخت په وخت باندې لکه راهیسې چې غورځنګ دغه مظاهرې شروع کړي، احتجاجونه شروع کړي دي، دا څه باندې یو کال وشو، نو وخت په وخت دغسې خلک چې دی هغه خوشی کوي. وی د دا لیکلی دي چې سرچینې زیاتوي چې په څو ورځو کې به یوازې د بنو له زندانه تر شپېتو پورې کسان خوشی شي. نو وګورو چې څومره کسان خوشی کیږي واقعي دا سکیږي کنه. د دلراج په سندره مشال راډیو ته غوښتل حمید الله عمران خیل هلمندی لیکي ل پنجپایي څخه چې د افغانستان نن دویم 500 لوبه د سکاټلند پر ضد کوي. یو ورځنۍ د کرکټ لوبه ده چې 3 بجې به وي خپریږي شروع کیږي. وی لومړی لوبه د باران له کبله باندې ونه شوه او ټاکل شوی چې سبا د پاکستان او انګلینډ ترمنځ هم دویمه یو ورځنۍ لوبه وشي. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ هم اوله لوبه وي د باران له وجې پاتې شوې وه. شاهد الله لیکلی دی چې تازه خبر دا دی چې افغان کډوالو چې کوم کیمپونه په شیخ آباد، بریڑی او اچھڑیا سیم کیمپونو کې دی، وی پاکستان حکومت ورته امر کړی دی چې دا کیمپونه دی له دې ځای څخه لرې کړي او دای ورته ویلي دی چې بل ځای ته دی ولاړ شي، او یا د افغانستان ته ولاړ شي او یا کوم بل سیمې ته دی کډوي سي. دوی ته دا ویل شوی دی چې د دوی دغه کیمپونه د پاکستان د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو سره نږدې دي، نو ځکه دی له هغه ځای څخه لاړ شي. دوی ته دا ویلي دي چې د وړوکي اختر تر پنځمه پورې، یعنی تر د وړوکي اختر پنځمې ورځې پورې نیټه ورته ورکړې ده چې هغې پورې دې دا خپل کیمپ ړنګ کړي او نورو سیمو ته دې ور روان شي. نو دغه یو خبر دی چې دوی را سره شریک کړی و. له دې علاوه ځینې خلکو ځینې ستونزې لیکلي دي، خو زیاتره چې دي دغه خبرونه دي او دې باندې موږ خوشحالیږو چې تاسو د خپلو سیمو تازه خبرونه را سره شریک کړئ. کائنات خان لیکلي دي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې قبایلي زلو لپاره د 10 کلونو ترقیاتی پلان منظور کړی دی. بالکل کائنات دغه د غلام غوث رپورټو په دې اړه باندې هغه موږ وچلاوه، هم د این اف سی په اړه باندې او هم د 10 کلن پلان په اړه باندې. سندره به درته خپره کړو، زه دا تبصرې نورې هم ګورم. د شوکت محمود په غږ غزل دی.
بدلو ما بدلوم او مزا مزا او مزا مزا او مزا مزا او مزا مزا تر صبر اوما
اوریدونکو مشال راډیو دا زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په ډبلیو 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 ټکای مشال راډیو ټکای کام او له دې سره سره د مشال راډیو پر اپلیکیشن اوریدای شي. په هغه سیمو کې چې تاسو مشال راډیو و پاڼې ته لاسرسی نه لرئ نو تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې د مشال راډیو اپلیکیشن انسټال کړئ، ډاونلوډ کړئ. د دې یو ګټه دا ده چې یو خو تاسو آفلاین چی یعنی چې انټرنیټ ته لاسرسی نه هم لرئ نو ځینې شیانو ته په دې اپلیکیشن کې لاسرسی لرلی شئ، کار کولی شئ. بله کیسه پکې دا ده چې تاسو د خپلې خوښې مطالب که هغه ویډیوګانې که خبرونه یي که رپورټونه یي که دغسې خپرونې لکه دا د راډیو خپرونې ځانګړې خپرونې هغه تاسو ځان د پاره ځای هلته ټاکلی شئ، هم هغې ځای کې به درته خپله خپله جمع کیږي، چې هر وخت درسره وخت وي بس عملته یې اورېدی شي یا یې لیدلی شي یا یې لوستی شي. او بله دا ده چې بغیر له خنډو ځنډه هر وخت به درسره موبایل چې درسره په جب کی نو د مشال راډیو اپلیکیشن به هم درسره په جب کی تاسو کولی شئ چې استعمال یې کړئ او زموږ خپرونو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. ممتاز احمد صاحب خبر نه دی راستولی خو یوه خبره لیکلې ده، لډو میله په بنو کې دغه سیمه ده، دی وایي چې دغه دا روژه چې شروع شوې ده نو زموږ په سیمه کې خلک دا ځوانان چې د شپې وي ډېر مستي کوي، شور کوي، سندرې اوري په لوړ غږ باندې او موټرسایکل چلوي، ګاډي په تیزۍ باندې په دې کوڅو کې ځغلي راځغلي، وایي ډېر شور کوي، وایي د شپې خلک ته نه په کورونو کې بې آرامه وي، خوب نشي کولی. نو که د دې مخه ونیول شي نو دا به ښیي. نو دغه دې موږ ستاسو دغه غوښتنه مو نشر کړه، هیله ده چې دغه ځوانان یې ومني او شور ونه کړي، ځکه چې روژې هم دي، خلک عبادتونه کوي، پیشلمي ته هم بیا راپاڅي، نو بهتره دا ده چې خاموشي. رضوان الله سړوال لیکلي دي چې له خوسته وایي موږ له افغان دوبۍ څخه چې دا د خوست هغه سیمه ده، له دې څخه وایي کډه مو وکړه ځکه چې هلته جنگ و د پاکستان له لوري ویلی بریدونه کیدل او په دې کې وایي ځینې کسانو ته مالی او ځاني زیان هم اوښتی دی، کورونه هم ړنګ شوي دي، نو ځکه وایي موږ له هغه ځای څخه اوس کډه کړې ده. صحیح دی، مننه، خوشحاله اوسئ. پاکستان دا دریز لاره څو ورځې مخکې چې هلته چې دوی اغزن تار غزاوه نوې وسلوالو تقریبا شپېته یا اویا وسلوال پاکستان پوځ یاد کړي وو چې ورباندې برید کړی او د دوی ځینې سرتیري وژلي ول، نو بیا په ځوابي کاروایي کې د پاکستان پوځ د وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. نو دا هغه ورځو کیسه دی اسړوال صاحب لیکلی دا او لیکلی دی چې هغه ورځونه هلته مسلسل دغه سي توپی غورځېدی او جنگ روانو، نو ځکه دوی کډې کولو ته اړ شوي دي. د غزالې جاوید په غږ سندر اورو. مشال رادیو ته غوږیست. سلام پښتونخوا خبرونه ده او دلته چې کوم کسانو را سره خبرونه شریک کړي وو دا غوی منندوی یو چې را سره شریک کړل. ل جنوبی پښتونخوا هرنایی څخه وی پرون د کولې د سکرو پر دوه مزدورانو باندې وسلوالو برید کړی دی. دا خبر راته امان الله ظهیر صاحب را کړی دی او ویلی دی چې په دغه دواړه کسان چې دي دا وژل شوي دي او بیا ایف سی په موټر به می چاودنه چې دا دوی دا ایف سی سرتیری ور روان ول، نو د پیښې ځای ته ور روان ول چې موټر به می چاودنه په موټر باندې به می چاودنه شوي ځمکلاندې بمو چې پکې دوه ایف سی والا او یو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند علاقائی سینئر معاون سیکرٹری خدای نور مینوال وی پکې وژل شوی دی. دا کسان بالکل په دې اړه باندې مو خبر لاره او پر پاڼه باندې هم دا د هرنایی د پیښې خبر تفصیلی پروت و. له دې علاوه هم ځینو کسانو راته تبصرې لیکلې دي او ځینو کسانو غوښتنې هم کړې دي او دا غوښتنې ما ځان سره نوٹ کړې ده او بیا زه شریکې کمه او وبه ګورو چې موږ څه کولای شو. خو هغه کسانو چې ستونزې را سره شریکې کړې وې دا غو پیغامونه مې ونه لوستل، ځکه چې دا د ستونزو خبرونه نه ده، خو البته یوه خبره چې تیر ځل مې هم یادونه کړې وه او دا ځل هم کوم، ډېر کسان اوس موږ سره د خپلو سیمو خبرونه شریکوي او په ډېر تفصیل باندې را سره شریکوي او ډېر ښې طریقې سره لیکي. ستاسو د ټولو منندوی یو چې دغه کار کوي او د خپلو سیمو تازه خبرونه را سره شریکوي. دغه زموږ مقصد و هم دغه زموږ مرام و چې په دغه خپرونه کې تاسو په خپل ځان نه خبریالان جوړ کړئ او په سیمو کې مو چې څه هم کیږي، غټې پیښې چې کیږي، جرګه کیږي، سبا ته کومه غونډۍ نن شوي، نن کیږي، پرون شوي، یوه پیښه شوي، هغه ټول را سره شریکوي. ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو څخه چې خبرونه مو را سره شریک کړي. د فرزانې په غږ باندې سندره اورو په بله ګړۍ کې. له رپورټونو او اونیزې خپرونې هارون باچا هنري ګړۍ سره بیا ستاسو په خدمت کې یو.
ra ra